تاسې وګورئ چې سرطان داسې یو مرض دی چې د درملنې او وقایې وړ دی. ولې په بده مرغه په افغانستان کې اوس هم هېڅ امکانات وجود نه لري. او وګورئ چې د نړۍ د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال تقریبا 40,000 کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او په ورته وخت کې د روغتیا وزارت وایي چې 30,000 کسان اخته کیږي. ولې کومه سروې چې موږ په دغه تیرو دوو کلونو کې کړې ده، د خلکو نه راغونډ کړي اعمار دي، په هغې کې تقریبا زمونږ او د نړیوال سازم د روغتیا نړیوال سازمان د راپور سره یو شی دي. یعنی زمونږ راپور ښیي او د هغې راپور هم ښیي چې په نارینه وو کې د معدې سرطان، د مرۍ سرطان او داسې نور سرطان نه په میرمنو کې د سینې سرطان، د معدې او د رحم سرطان نه زیات لیدل شوي دي او شته دي.
د مرګ میر کچه څومره ده په افغانستان کې د نورې نړۍ په مقایسه څومره توپیر لري د سرطانونو له کبله؟
زه پرون هم په یو کانفرانس کې په ایتالیا میلان ښار کې وو، هلته ما داسې یو کس پیدا کړ چې د انګلستان اوسیدونکی وو. تقریبا 40 کاله وړاندې په سرطان باندې تشخیص او د درملنې په سمه توګه ترسره شوی وو، اوس هم ژوندی وو چې واقعا صحت یې ډېر د اعتبار وړ. نو په افغانستان کې په بده مرغه په ډېر بده مرغه چې دغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي اکثره مطلق په هماغه کال له منځ نه ځي. په دې خاطر چې په افغانستان کې نه خلک پوهېږي، نه طبي چارواکي ورته ډېره جدي توجه لري، نه امکانات شته دي. نو په دې په منځ کې هغه خلک یا هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي هغه قرباني کیږي او د دې نړۍ نه ډېر په ناونتي څخه ځي، او موږ کې دغه کم د خپګان چې دی ټولې موږ ته پاتې.
په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص د مرکزونو د جوړېدو خبره کیږي، همدارنګه د درملنې او نورو سهولتونو په اړه خبرې کیږي. دغه شته امکانات د تاسو په نظر څومره دي، کفایت کوي نه کوي؟
په ډیره بده مرغه باید وایم چې په 2018 کال کې کله چې دا بنسټ جوړ شو، د خپل غږ پورته کولې په هغه وخت کې د روغتیا وزارت یو پور په جمهوریت روغتون کې جوړ کړ. په بده مرغه چې هلته دی ونشل کړی چې هغه ضرورتونه هغه نیازمندیانې چې د خلکو دي هغې ته جواب ورکی. تقریبا 2 بیډه دی او پکې ډېر ډاکټران مجهز نشته دي. په بده مرغه زمونږ خلک اکثره مطلق خلک یا کور خرڅوي یا موټر خرڅوي د خپل درملنې او د تداوی لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. په بده مرغه هلته هم په سمه توګه تداوی نه کیږي، بیرته نا امیده بیرته په افغانستان ته راځي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت هم په پالی آباد شفق روختون کې چې په خوا تقریبا 2 لسیزې مخکې هلته موږ یو مرکز لرو، په هغې سره یو ځای د انرژي اټومي د نړیوال مرکز چې دی هغې سره یو ځای یو 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 مرکز باندې کار کوي چې تقریبا یو څه کار شوی. ولې طویل مدته دی، کېدای شي راتلونکي 2 کلونو کې هغه جوړ شي تر څو رادیوټراپي مرکز موږ ولرو. په بعد مرغه اوسه پورې موږ هم رادیوټراپي مرکز نه لرو. ویل تاسو پوهېږئ چې سرطاني ناروغۍ داسې دي چې هم ته جراحي ته ضرورت لري، هم کیموټراپي ته، هم رادیوټراپي ته، هم هورمونټراپي ته. یعنی هر یو خپله مرحله لري. که یو مرحله یا یو بخش موږ ونه لرو، موږ نشو کولی چې په سمه توګه تداوی وکړو. نو امکانات ډېر محدود دي، بیخي محدود دي. باید زیات امکانات ورته جوړ شي. مونږه د سرطان سره د مبارزې بنسټ کوشش کوي چې دغه اړوند ادارې چې په دغه برخه کې عملي کار کا هغې سره یو ځای په یو تفاهم ته ورسیږي تر څو یو مرکز په کابل کې ډبره کېښودل شي او د خلکو لپاره تسهیلات جوړ شي.
یعنی په ولایتونو کې موږ د سرطان د تشخیص یا درملنې هیڅ نوه سهولت نه لرو، په دې لویو ښارونو کې
په کابل کې حتی نه لرو، نور ښارونه خو پرېږده. خو چې دا ډېره آؤټ فلو بیخي زیاته ده. یعنی تقریبا 200 میلیونه ډالر هر کال د سرطان له کبره خلک زموږ هیوادوال بهر هیوادونو ته وړي چې د افغانستان اقتصاد هم ډېر زیانمن کیږي.
ډاکټر صاحب، په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان په یوه غونډه کې خبرداری ورکړې چې د افغانستان په څیر په بېوزلو هیوادونو کې به د سرطان ناروغي په راتلونکو 40 کلونو کې 80% کې زیاته شي، البته که د دوی په وینا اقدامات ونشي. آیا بې وزلي او سرطان سره تړاو لري؟
100% لو انکم کنټریز کې چې دي دغه سرطان بیخي زیات دي. یعنی هغه کسان زیات امر د مرګ امیر په دغه لو انکم کنټریز چې افغانستان هم پکې دا شامل دي. په دې خاطر چې د اقتصاد سره ډیر مستقیم تړاو لري. یعنی ماته سمخت ویل چې هغه برتانوي چې په لندن کې اوسېږي، یعنی هلته ټول فسیلټی یعنی هر شی شته، هغه ته داوی شوی د 40 کال ژوند کړی. په افغانستان کې به بد امر تاسو به داسې یو کس پیدا نه کړي چې ډیر محدود کسان به اوسېږي چې د 2 کال عمر زیات شوی وسیږي او د ژوند کړي په دې خاطر چې دلته امکانات نشته دي باید منګه خلکو ته تسهیلات رامنځته کو. دا زمنګ وظیفه ده ټول د هر افغان وظیفه ده د بیلګې په توګه د افغانستان د چارواکو چې باید طبي تسهیلات په بیلګې په توګه د سرطان دپاره مریضانو دپاره ډېر ښه امکانات جوړ شي تر څو دغه پیسې هم بهر ته لاړ شي او موږ هم په اسانه باندې په خپل هیواد کې تداوي شي.
جګړه او سرطان ناروغي څومره یو بل سره تړاو لري او څومره جګړه د دغې ناروغۍ د زیاتېدو او په دې برخه کې د سہولتونو د کمی سبب کیږي؟
په دې کې شک نشته. تاسو وګورئ چې ما یو راپور ولست، یعنی موږ چې تاسو سرچ کوي نو تقریبا هر کال 50,000 کسان په افغانستان کې د بیلابیلو جنگونو کړاوونو په ټولو کې لمنځ نه ځي. که تاسو 40,000 سرطان له کبله وشمیري تقریبا 90% د دې جوړی، نو باید زیات امکانات ورته جوړ شي. او اقتصاد سره مستقیمه روابط په دې خاطر لري که یو کس اقتصادي د لګانه خراب وسیږي، نه هغه تشخیص شي کولی، نه ته درملنې ته شي تللی، او نه خپل کور سپورټ اولی شي. په دې خاطر چې سرطانی ناروغي چې دي یو طویل مدته تداوی ته ضرورت لري، دوامداره او متواتره. په دې خاطر په افغانستان کې داسې کسان شته چې یو ځلی وکی بیا سنور نه ګرځي، بیا پریدي چې بیا بل سټیج خطرناک سټیج ته ورسیږي، بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دغه جنگونه او کړاوونه دلته زیات کېدای شي. بعضې د کیمیاوي توکي یعنی د سال اصلحې استعمال شوي اوسېږي چې هغه هم بعضې ناروغۍ باندې ډېر مستقیم تړاو ولري او هغه ناروغۍ رامنځته کړي.
ډاکټر صاحب صافی، دا راته ووایي چې په افغانستان کې عمومي باور له دې کبله چې ډېر تلفات خلکو د سرطان په وړاندې ورکړي، داسې یو باور رامنځته شوی چې سرطان باندې چې اخته شوي نو ځان په مړي حساب کاوه، رغېدل ته ناممکنه یا په ډیر چانس دی. د تاسو فکر باندې په وخت تشخیص او معاصره تداوی د مرګ او میر کچه راټیټولی شي؟
په دې کې هیڅ شک باید زمنګ هیوادوال ونه بولي که چیرته سرطان په وخت تشخیص شي نو د ښه کلی یعنی د حل لارې همدغه ده چې ښه تداوي کې تداوي وشي نو د عمر سطحه یا د عمر سروایور ریټ ډېر اوچته وي. په دې کې هیڅ شک باید هیڅ هیوادوال ونه کړي. او که چیرته خدای نخواسته هغه بعضې ابتدایي یعنی لاملونه یا نښې نښانې چې د سره مختلف سرطانونه خپل لري، که هغې ته هیوادوال جدي توجه وکړي، ډاکټر ته په وخت لاړ شي او ډاکټر هم خپل مسؤلیت ادا کاندي او هغه ضرورتونه یا هغه تشخیص چې دقیق دی هغه وکړي تر څو درملنې ته لاره هواره شي او درملنې په سمه توګه وشي.
په افغانستان کې د ښځو سرطان یوه وژونکې ناروغي ده. په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې په وخت تشخیص دې ناروغۍ له کبله د مړینو د کمی سبب شوی، په افغانستان کې په ځانګړې توګه په دغه برخه کې چې پیښې ډېرې زیاتې دي څه کار شوی؟
تاسو وګورئ چې هیڅ مېرمن نه پوهېږي چې هر مېرمن د میاشتې په آخر کې چې سنې د بلوغت ته رسېږي مجبوره مکلفه ده چې خپله ځان وګوري چې آیا د تی په سرطان باندې اخته شوي دي که نه. اکثره مېرمنې نه پوهېږي. که چېرته دوی پوه شي چې په وخت تشخیص وکړي، یعنی خپله وګوري یا لمس کړي، که چېرته کوم غوټه ګوري، کومه کتله ګوري، درد ګوري، پړسوب ګوري، افرازات پکې راځي، حتما که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو سروایور ریټ یا د ژوند سطح بیخي اوچتېږي. تاسو وګورئ چې زمونږ د افغانستان کې ډېر په جګې پوستونو باندې اکثره مېرمنې کار کوي چې معینانې دي، حتی وزیرانې دي، د پارلمان وکیلانې دي. 10-15 کاله مخکې تشخیص شوی دی، په بهر کې تداوي کړي، اوس هم هغه د پارلمان ممبرې دي او د دولت اراکین دي او په آرامه سوکاله باندې ژوند کوي، هېڅ مشکل نشته. ولې په بده مرغه چې یو مېرمن په دایکندي یا په پکتیا یا هلمند په دې ځایونو کې په سرطان باندې اخته کېږي چې ډېره مجبوره شي. په دې خاطر چې دلته فرهنګي نفوذ بیخي زیات دی، حتی خپل میړه خاوند ورور چاته ویلی نه شي چې زما دلته دغه مشکل دی. کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي بیا د وخت نه وخت نه تیری بیچارهګیانې په هماغه کال کې عمري او ټول کورنۍ در په در د کورنۍ خراب شي او ماشومان اولاد او هر شی ګډ وډ شي. نو دا ته زمونږ مسؤلیت د سرطان سره د مبارزې بنسټ چې ډېر خامه پوهاوی وکړو. پر 2006 کال کې موږ پلان لرو چې د جنوب او لویدیز ساحو ته هم لاړ شو او دغه عامه پوهاوی هم تکمیل شي تر څو دغه ملي پروګرام چې دی په سمه توګه ورته احترام کړی او تطبیق کړی مو.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې خلک څنګه کولای شي چې خپل چاپېریال او ژوند بڼه داسې جوړه کړي چې په سرطاني ناروغیو د اخته کېدو چانس راکم شي؟ شي.
خلکو د پاره عامه په هوای ډیر ضرور دی. اکثره کسان لوست دي ول په د مرګ د انټرنیټ یا د سہولتونو چې دي نه سمته ګټه نه پورته کوي، نو دوی ته د وظیفه ده چې په دغه برخو کې هم تحقیق وکړي. موږ ډیرې ښې کلیپونه لرو، نور پروګرامونه د ویب سایټ د لارې، د فیسبوک د لارې خبرو، دوستان دې ورته جدي توجه وکړي، هغه شیان دې ولولي چې په سرطان باندې اخته نه شي. فرض مثال، هغه کس پنځه شیان که یو کس ځان ته نه وژغوري، د نړیوال سازمان دا ویلي چې تر شلو نه تر څلوېښت یا 50% پورې یو کس کولی شي ځان ته نه سرطان څخه وساتي. چې لومړی دا دی چې وزن نه کنټرول، اکثره کسانو وزنونه زیات دي، توجه ورته نه کوي، صحیح خواړه نه خوري، ورزش نه کوي، یعنی د یعنی بعضې نور شیان دي چې دې هغه شیانو ته جدي توجه نه کوي. نو په دې دغه له کبله د دې له کبله کېدای شي چې یو کس په سرطان باندې اخته شي. که چېرته دغه موضوعات ته جدي توجه وکړي، نو زه مطمئنه یم چې په سرطان به تنه هیڅ وخت مخې ته ایرای نه شي او تنه به ځان وژغوري.